سلامون ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبري مجلې ته موز فريد سيال هرکلی کوم. خبري مجله به په خبرونو پیل کړو. په کندهار کې د میرویس نیکه خصوصي پانتون محصلینو د طالبانو له لوري بهل شوي او په اوډزي ور باندې شوي دي. هغه ویډیو چې تازه ترلاسه شوې ده څرګندوي چې د یاد پوهنتون محصلین نن د شنبې په ورځ د ازموینو پر مهال د طالبانو له اخوډب سره مخ شوي دي. سرچینه وایي یاد محصلین وروسته له هغې د طالبانو نظامیانو له لوري د سخت اخوډب سره مخ شو چې غوښتل یې د ښځینه محصلینو په اړه د طالبانو د وروستۍ پرېکړې په غبرګون کې د ازموینو له ورکولو ډډه وکړي. سرچینه وایي کله چې محصلینو له یاد پوهنتون څخه د طالبانو د اخوډب له ویرې د تښتېدو هڅه وکړه، طالب نظامیانو پرې ډزې هم وکړې. دا بدلون لپاره د افغان ښځو د ائتلاف په نوم یوې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه په کلکو ټکو غندلي وایي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو دا او دې ته ورته نور اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې طالبان په قصدي او سیستماتیک توګه د جنسیتي توپیر د پالیسیو پر اساس ښځې له خپلې هستې څخه محوه کوي. دغه ائتلاف چې وایي د 2022 کال په جولای میاشت کې رامنځته شوی دی او د پخواني حکومت د افغانستان د پخواني ملي شورا او د مدني ټولنو د مشرانو او رسنیو په ګډون یو شمېر سړي په کې راغونډې شوې. پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې تر امنیتي اندېښنو ورخوا له طالبانو سره تعامل وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانیدونکې پرېکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دغه څرګندونې په یو ټویټ کې د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پرېکړې په اړه کړې دي او ویلي دي چې محصلین له خپلو خوندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوې، لاریونونه، مخالفتونه کوي. ویست له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو غږ واوري او اوس هم ډېر وخت نه دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پنجشنبې په ورځ د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو د پرېکړې دفاع وکړه. ویل تر هغو به پوهنتونونه بند وي چې د ده په خبره د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې نوي عملي شوي. ترکمنستان غواړي چې افغانستان ته د برېښنا د لیږد لړۍ وغځوي. د ترکمنستان د خپلواکې ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیری مودوف د لاسلیک شوي فرمان له مخې د ترکمنستان د برېښنایي دولتي شرکت ترکمن ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت سره شوي قراردادونه وغځوي. دغه راز دغه شرکت ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانستان ته د لیږدونکي برېښنا اندازه او بیې وټاکي. په خبر کې دا نه دي ویل شوي چې په اوس وخت کې ترکمنستان څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي. خو ویل شوي دي چې دا هیواد پر افغانستان سربیره ایران، ازبکستان او قرغزستان ته هم برېښنا صادروي. او د روسیې د بیرونیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبیریا په کریمرو ښار کې د زړو د هستوګنې په یوه کور کې د اور د لګېدنې له امله شل کسان مړه شوي دي. دې وزارت ویلي چې نن او سهار وختي چې لرګیو جوړ شوی په یو دوه پوړیز کور کې لګېدلی او علت یې تر اوسه معلوم نه دی. د راپور له مخې د کور د بخارۍ په وسیله ګرمېده. تر اوسه دا نه دي څرګند شوي چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګېدو پر مهال هلته څومره کسان وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن په هرات ولایت کې د پوهنتون زده کوونکو لاریون کړی دی. خو دوی شکایت کوي چې طالبان ورسره بد چلند کړی.
اما طالبان جلوی راه ما را گیرید.
طالبانو زمونږ مخاوني ولا او په لرګو اتفاقی ټوپکو او برقی لرګیو یې زمونږ مقابله پیل کړه.
وړاندې په خبرونه کې بعد نور محصلینو سره هم خبرې اترې ولرو چې نن دوی لاریون تر اوتلی وي او طالبانو یې په زور مخنی ولیده. د دې تر څنګ د راپورونو پر بنسټ نن د کندهار ولایت د میرویس نیکه په خصوصي پوهنتون کې هم ورته لاریون شوی ده او هغه محصلین چې نه غوښتل په ازموینو کې ګډون وکړي د طالبانو لوري په دوی باندې هوایي ډزې هم شوي دي. د کندهار نه به یو محصل راسره په دې خبرې وکړي چې نن ولې د دوی لاریون وځنډېده. د دې تر څنګ هغه سکان چې اوس مهال د افغانستان نه هند ته تللي او هلته مې شوي دي، دوی شکایت کوي چې دوی نه غواړي د تل لپاره په هند کې پاتې شي.
مشران هلته پیدا شوی، زبنگل ته پیدا شوی، موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار روزګار بیرته ثابته غوندې بیرته و. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت موږ واخلو.
نړیوال مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغاړم
در لردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالبانو په کندهار او هرات کې د مسلونو د لاریون مخونی ولا تمه واچ د لاریون د میرویس نیکه پانتون د زدکونکو لخوا وشي خو طالبانو اجازه نه ورکړي. لسیم یو شمیر زدکونکو ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د دوی د لاریون په منځ کې نفوذ کړی و او اجازه ونه کړه چې د دوی د لاریون نن تر سره شي. امید زهرمل همدا شی بر سره په استودیو کې وصل شوې دی. زهرمل صاحب کته سره ته وایي چې نن په هرات کې هم لاریون په کندهار کې هم د لاریون مخنیول شوې ده. دغه زکونکو چراوتی و د دوی تر ټولو لوی غوښتنه چې واولی طالبانو په کندهار کې د لاریون ته اجازه نه ورکړي.
کندهار او هرات له تخار ننګرهار او کابل وروسته دوه نور ولایتونه دي چې محصلین او محصلان او تر خوا یې نور ملکیان راوځي او د نجونو د پوهنتونونو په ننګه باندې غږ پورته کوي. په هرات کې نن سهار لس بجې محصلانې د مصروفیت څلور لارې ته راووتلې. له هغه ځایه لاریون پیل کړ او غوښتل یې چې د ولایت تر مقامه پورې ځانونه ورسوي. خو په دغه منځ کې طالبانو دوی په دوو ډلو باندې ووشلې، په دې معنا باندې چې فشار یې پرې راوړ او د دوی له قوله چې ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې، د اطفایې وسلې لرګیو برقي الو او ځینو نورو څخه یې استفاده وکړه تر څو د دوی د لاریون د پراخېدو مخه ونیسي. خو بیا هم دوی خپل غږ پورته کړ. په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي پر دوی باندې د اطفایې موټر چې پوره په فشار باندې وبشیندي هغه شیندل کیږي، او په دې مهال ځینې محصلانې غورځېږي پر ځمکه باندې. هم دوی وایي چې لاریون سره یې تاوتریخواله شوې، اما لاریون یې کړی او د لاریون اساسي او بنسټیز هدف یې همدغه و چې د نجونو په ملاتړ باندې یعنې د پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره یې غږ پورته کړ. ویلې چې د خدای له خوا نه ورته دا حق ورکړل شوی، قرآن ورته حق ورکړی چې زده کړه وکړي، باید مخې ونیول شي او اجازه ورکړل شي چې پوهنتونونو ته ولاړ شي. خو په کندهار کې بیا تمه وه چې همدغه ډول لاریون وشي، خو هغه څه چې هلته محصلینو او نور ازادي راډیو ته ویلي دي د دوی مخه نیول شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل پلان یې درلوده چې دوی لاریونو کې خو طالبانو د دوی د لاریون دننه نفوذ وکړ ګروپونو کې چې دوی پلان چیرته جوړ کړی و، نو مخه یې ونیول شوه او ونه توانېدل چې لاریونو کې. خو مازیګر یعنی تقریبا ساعت وړاندې ازادي راډیو ته لسیم راپور نه راغل چې طالبانو تاوتریخوالي نمکار اخیستی. ډزې په محصلینو کې ځینې محصلین نیولي هم دي. ما د کندهار د والي د ویان سره دا موضوع شریک کړه، هغه ویل چې نه لاریون نه دی شوی او دا د تاوتریخوالي نه
ډیره مدنه کور مودان. امید زهری مل و چې د هرات د لاریونونو په اړه جزئیات راکول. همدې موضوع ته به تم شو. نن په کندهار کې هم د لاریون پلان محصلینو درلوده چې دوی راووزي او د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې د زدکونکو د نجونو زدکونکو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلې، دوی نن لاریون وکړي خو د دې لاریون مخې نیول شوی ده. صادق رښتینی د کندهار خبریال زموږ سره وصل شوی دی. رښتینی صاحب، که تاسو راته ووایي چې د راپورونو پر بنسټ هلته په ماسلینو باندې جزې شوې دي، روستي جزئیات څه دي د دې جزو؟
پرې د چانې تاسو او دونکو ته سلام. هلته یو سرچینه وایي چې دغه ماسلینو وروسته له هغه چې غوښتل یې د طالب نظامیانو له لوري، دوی البته اول د سخته خو ډب سره مخ شوي، دوی غوښتل چې د ښځینه محصلانو په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د ازموینو له ورکولو ډاډه وکړي. سرچینه وایي کله چې محصلین له یاد پوهنتون څخه د طالبانو د خجاب له ویرې تښتېدل، ورسره طالب نظامیانو پر هغوی ډزې کړي دي. تر اوسه په دغه ډزو کې محصلینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو په اړه معلومات نه ترلاسه شوي. البته طالبانو هم په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. لکه څنګه چې ظهیر مال صاحب یادونه وکړه، تېره ورځ هم د کندهار ښځینه محصلانو غوښتل چې مظاهره وکړي. هغوی د طالبانو له کلابندۍ سره مخ شو د څو ساعتونو لپاره چې بیا وروسته پرېښودل شوي چې خپلو کورونو ته ستنې شي.
ډیره زیاته مننه کور مودان. ژوندي وسې صادق رښتینی و چې د کندهار کې د محصلینو د مظاهرې په اړه او همدارنګه د هغو زده کوونکو په اړه چې دوی لازموینه نه پورته شوي او غوښتل یې چې د هغو نجونو تر څنګ ودرېږي چې دوی پر مخ باندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي، خو ویل کېږي چې د طالب چارواکو لخوا په دوی باندې ډزې شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 12,000 اویا 12,000 یو سلو څلوېخت 13,800 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسله راوخلو. لزده کړو د نجونو د مرکولو پریکړې د کورنۍ او نړیوالو غبرګونو نه تر څنګ طالبان هم په دوه ډلو وویشلې دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی. همکار مې همین هیواد همدا شپه را سره په استودیو کې وصل شوی دی. هیواد صاحب، ستړی مشي که تاسو ته دا ووایي چې ولې طالبان د دغې پریکړې په اړه باندې مختلف نظرونه لري او د پانتونونو تړل کېدل څومره کولی شي چې د طالبانو دغه حکومت اوسنی حکومت زیانمن کړي؟
مننه تاسو او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام. لا غوړسته چې ځینو طالب چارواکو له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینې غبرګونونه وښودل، سیاسي شنونکي هم وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په موضوع کې په دوه ډلو ویشل شوي او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډیریدو دي. پخوانی طالب چارواکي او سیاسي شنونکي سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې غړي د دغو ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه ده چې کندهار ته د دوی یو پلاوی لاړ شي. سیاسي شنونکي سمی سفسی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه شته. ویل که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل هغه مخکینی یووالی وساتي، خو له زده کړو د نجونو په منع کولو کې سره یوه خوله نه دي. ښاغلی سفزی وویل چې ځینې طالب مشران کورنیو او نړیوالو فشارونو ته په کتو متوجه دي چې روان وضعیت یې د حکومت په ګټه نه دی. سمی سفزی په خپلو خبرو کې دا هم ویل سره له دې چې په کابل کې ډیر ناست طالب مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د مولا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو بیا هم ډیرې د خپلو منصبونو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله غږ نه پورته کوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدو سره یو شمېر داخلي رسنیو هم راپورونه ورکړي چې د دې پریکړې مخالفو طالبانو په کابل کې خپلې ناستې ډېرې کړې او غواړي په دې اړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم وګوري. د نجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړې، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تېرې سې شنبې په ورځ یې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. مننه.
ډېره مننه کورمودان همین هیواد و چې د طالبانو د خپل منځي اختلاف په اړه رستي جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو. دا چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د نجونو د زده کړې په موضوع کې رامنځته شوی دی، زموږ همکار د دې موضوع په اړه باندې د سیاسي چارو شنونکي په سمی یوسفزي سره خبرې اترې کړې دي او په پیل کې ونه دا پوښتلې دي چې دغه موضوع څومره د طالبانو لپاره مهمه ده.
په دې کې شک نشته ده چې طالبان یو متحد ځواک وو او اوس هم تر یو حده پورې ده، خو دغه پریکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوي پیسه د غړي او نور مشران دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو د نن چکم مغه داخلي او بلته نزاکتونه او احترام ده د غوی لامل غږ نه کول. خو اوس ورو ورو د تیر دوه شپې په کابل کې ډیر مشران دی او بل سره لیدن کتل کړي دي او په دغه پریکړو باندې خپګان څرګند کړی ده او اوس غواړي چې د شیخ هیبت الله سره او هغه کسان چې شیخ هیبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نور سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پریکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوري دوله ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکر څرګند کړي. طالبان مشران دیننه یو بل سره ملګری وي په دغه مسایلو کې، خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کړي انوریا تر شا و نه درېږي. تاسو کتلو چې ملا عباس تانگزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپش ولو، خو بیا په دوبۍ کې وو او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغختلو د ټولو مشرانو ورته وی چې تاسو ولر شي په کابل کې د خزو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غاک پورته کړئ. مونږ مترشا ولاړ یو کله چې استانگزای صاحب دغه आवाज پورته کړو چې شاته یو کتلو دا کسان چې هلته وسره وادي کړی وی چې تاسو صرف دغه غاک پورته کړئ مونږ مبادرګه کوو ټول ترنه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپل چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې ترشا ونه درېدل. نو دغه نورسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کلویو دا جرأت لاس وکړي چې نور هم داسې پریکړه وکړي چې طالبان او ملت یې یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسو دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغو پریکړو سره مخالف دي، کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړه کوي چې عمل کیږي؟ هم
دا یو کوچنی ډله ده چې په دې کې ملا هبت الله اخوان په خپل ملا محمد حسن اخوان چې ویل کیږي تر دې حده پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ سي بیا بنجونو ته د تعلیم حق ورکما. یو بل د علوم اکاډمۍ یو مولوي صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حده پورې ویل کیږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبدالحکیم خون هم د دوی سره بلاتلای وو، خو په دې وروستیو پیکو کې ویل کیږي چې هغه هم دغه پریکړو د انجنونو د تعلیم باندې بندیز بلاتل نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډیر مشهور علما نه دي، او قندهار کې د شیخ عبد الله خون شاو خواناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی دا چې طالبان له نړیوال رسمیتنا محروم شوی دی، او د هر ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلې د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه د ننه داسې نظام نشته چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فرمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده د ننه. یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغنوریا په پټو سترګو ومني، خو ورورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي. او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولای، لدی عمل دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
همین هیوادو چې د سیاسي چارو شنونکي سم یوسف زسری د طالبانو د خپلمنځي اختلاف په اړه خبرې کولې. همدې بسلې ته به پاتې شو. په کندهار کې په هغه مسلینو باندې دز شوې دي چې دوی د ازموینې څخه وتلاو د انجونو د پڅین کې د طالبانو د هغه پریکړې د غندونو لپاره درېدل چې دوی پنجونو باندې د پانتونونو دروازې تړلې دي. د کندهار نه یو محصله د کائنات په نوم همدا شی بر سره په استودیو کې وصل شوې ده. کائنات ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو کړه ته وایي چې نن داسې راپورونه و د کندهار نه چې هلته مسلینو یو مظاهره پلان کړی و، هغه مظاهره هم وځنډیدله، او په څنګ کې په هغه مسلینو باندې هم ډزې شوې دي چې دوی نن د میرویس نیکه په خصوصي پانتون کې لازمونه نه وتل. ستاسو وروستي جزئیات څه دي؟ تاسو هلته په سیمه کې یاست؟
تر هر څه مخکې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. په دې هیله چې شبه یاست، د نن ورځې د مظاهره په اړه به داسې وایم چې پلان جوړ شوی و په دې چې ټول خویندې او وروڼه د یو بل تر څنګ په ډېر آرامي او سره د کندهار پوهنتون مخې ته ټول سي او په یو ځای په یو غږ سره د خپل حق غوښتنه وکړي. مګر دا چې مخکې له مخکې طالبانو ډېر ټینګ امنیتي تدابیر نیولي وو، د کندهار پوهنتون شاوخوا ټول محاصره شوي وو، په ښار کې نظامیانو وتلي وو او ډېر امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. په همدې خاطر موږ پلان او موږ مظاهره وځنډول شوه تر څو څو ورځې تېرې شي او ټول په کندهار ښار کې اوسه رامې خپره شي. د دې تر څنګ اوس هم تقریبا 15 بجې شاوخوا وي چې په کندهار پوهنتون کې محصلینو، البته نارینه محصلینو، امتحان درلودي، مګر دا چې خپلو پارچیو پرېښودلې په دې خاطر چې پر خوندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. دوی خپلې پارچې پرېښولې او همدا چې د پوهنتون څخه وځي نظامیان پوهنتون ته راداخلي او په هغوی باندې ډزې کوي. په داسې حال کې چې دوی فقط او فقط دا غوښتل چې د پوهنتونونو دروازې د خویندو پر مخ پرانستل شي او ټول په ګډه سره انجونې او هلکان د خپل حق غوښتنه وکړي او د دې د خویندو تر څنګ ودرېږي. مګر داسې چې نظامیان پوهنتون ته یو اکاډمیک ځای ته ننوځي او پر هغو باندې ډزې کوي، په څو نفر زخمي کېږي او همداسې د هلکانو او د نارینه محصلینو وهل شروع کېږي. تروسه هم فکر کوم چې جنجال او جنگ او وهل ادامه لري.
کینه جانی که دارت وي تاسو خو مخکې پانتون ته تللی په جمهوریت کې، هلته وضعیت څنګه و؟ څومره نجونې پانتونونو ته راتللی چې نن نارینه محصلین غواړي چې د هغوی تر څنګ ودرېږي؟ تعداد پخوا ډېر و، کم و؟ اوس څومره تعداد کې تغییرات راغلي و؟ کنه
د جمهوریت په وخت کې نسبت اوسنی حالت شزنه محصلینو شمیر زیات و، مګر اوس په هر پوهنځي کې د ګوتو په شمار شزنه محصلین شته، البته په ځینو پوهنځي کې، مګر ځینې پوهنځي شته لکه عامه اداره او تعلیم و تربیه، په دې پوهنځیو کې د شزنه زده کوونکو شزنه محصلینو شمیر زیات دی. اختلاط په صنفونو کې نشته، صنفونه جلادي تو دي، هدف پورې شزنه محصلین پکې زیات دي. او متاسفانه په اوسني نظام کې د شزنه محصلین
مبارزه کی
دا کوم موږ ټول انجن لپاره د ویار سایډ دي چې په داسې سخت شرایط، په داسې سخت حالات کې لرینا او وروڼه مر سره ولاړ دي، موږ په څنګه کې موږ د حق وښتنه کوي، پرشتان د افتخار د دي چې نن ټول افغانان د خپل خو د پندري جا په ملت سره د دغه نظام په مقابل کې دي، چې دغه فرمان په مقابل کې دي او په ګډه سره موږ د حق وښتنه کوي.
ډېره مننه کور موادان د کندهار نه یو محصله د کائنات په نوم چې موږ سري د نننیو مظاهرو همدارنګه هلته په محصلینو باندې د جزو پاړه روستي چوسیات شریک کړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دی چې احتمال شته روسان د کرسمس په ورځو کې په اوکراین باندې خپلو حملو ته زور ورکړي. اسمه څاروان سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. څاروان صاحب، که تاسې راته ووایئ چې سبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې کرسمس ده، زلنسکی ولې د روسانو نه په دغې ورځو کې چې دوی مذهبي مراسم دي او د دوی هغه مراسم دي چې ټول یې لمانځي، بیا هم د حملو ویره لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، زلنسکي اندېښنه ښکاره کړې ده او دا په دې خاطر ده چې په دې وروستي ورځو کې یو وار بیا روسي حملې زیاتې کړې دي، خصوصا د اوکراین په ملکی تاسیساتو باندې. او لبلې خوا په وروستیو کې موږ داسې خبرونه درلودل چې اوکراین د روسي ولسمشر بل ګاونډي هیواد بلاروس ته لاړ او د بلاروس له ولسمشر سره په خبري وکړي، او ډېر تشویش هغه وخت زیات شو چې روسیې له د ځینو راپورونو پر اساس د بلاروس له ولسمشر څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته اجازه ورکړي چې خپلې قواوې بلاروس ته انتقال کړي او له هغه ځایه په اوکراین حمله وکړي. اوکراین اسی هم د روسیې له پراخو حملو سره مخامخ دی، او د زلنسکي ویره دا ده چې که په دې وخت کې یو بل جاب هم برته پرانستل شي، نو دغه هیواد مشکلات به نور هم زیات شي.
ډېره زیاته مننه اسمت سارمانو چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اندېښنو په اړه یو مختصر جزئیات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د سپورت لټګره تاسو ویل کیږي چې د هند د لوبغاړو د خستلو بولی پایته رسیدلې ده. زموږ همکار بختیار ساحل سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. دوی به د دې بولی رستی جزئیات او همدارنګه چې په دې بولی کې کوم افغان لوبغاړي د پیل لپاره خستل شوی دی د دې په اړه جزئیات راکړي. بختیار صاحب، ستړی مشي، تاسو وایي کوم افغان لوبغاړي په دې بریالی شو چې دغه بولی کې یو لوبډلې واخلي او بیا هم د افغانستان د دې ترڅنګ نور کوم لوبغاړي په دغه
دلو کې دي؟ سلامونه تاسو ته ټولو لیدونکو ته. په پرونی بولې کې یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق وتوانید چې د لکناو لوبډلې لوري واخیستل شي. د دې نوړاندې بیا په دغه سیالیو کې د دې سیالیو لپاره راشد خان نور احمد فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز لوړاندې خپل لوبډالو سره ساتل شوی دی چې راشد او نور احمد به ګجرات سره لوبیږي، فضل حق فاروقی به سن رایزر حیدرآباد سره وي، او رحمان الله ګربز به بیا کلکتا نایټ رایډر سره لوبه کوي. په دې بولې کې درې نور افغان لوبغاړي هم بولې ته وړاندې شول چې محمد نبی او اظهار الحق نوید او مجیب الرحمن، خو کمی لوبډلې وانخستل. دغه راز بیا ویلی شو چې دا ځل په دې سیالۍ په دې بولۍ کې د انګلینډ سام کرن تر ټولو په لوړه بیه باندې پلورل شو چې په 1,350,000 هندي کلدارو باندې هغه یوې لوبډلې واخیست. نو دا د
ډیره مننه کور دی ودان ساحل بختیار و چې د آی پی ایل د بولی د روسي جزئیات موږ سره شریک کړ. په افغانستان کې میشت خبریالان شکایت کوي چې د سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي سره لدې چې د خبریالۍ دنده پر بخړي، خو میاشتنی عاید یې د ژوند اړتیاوې نشو پوره کولی. خاطر پر دې سره سره په سټوډیو کې دا دوی برته وایي چې افغان خبریالان ولې په دې وروستیو کې د ستونزو سره مخ شوي دي او تر ټولو لویه ستونزه د دوی څه ده؟
ډېر زیاته مننه فریدجان ته. سلام او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یار محمد له تیرو دوو کلونو راهیسې په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال دی. هغه وایي ډېری خبریالان له سختو مالي ستونزو سره مخ دي او دغې چارې هم پرون باندې هم اغېز کړی دی. له هغه سره مو چې خبرې کولې د هغه د خبرو یوه برخه به واورو.
یو وخت په همدې خبریالانو دغومره فوق العاده معاش اخیسته چې حداقل خپله کورنۍ ورباندې له یوې میاشتې تر بلې میاشتې ملاتړی وکی یا اسپانسر کی. ولی بدبختانه شي د نظام په سقوط سره دغه وضعیت خراب شوی دی او دفتر هغه ډول کافی امکانات خبریالانو ته په لاس کې نشي ورکولای چې څنګه د هغوی ضرورتونه دي او څنګه مشکلات ور باندې حل کړي.
د ښاغلی یار محمد خبره دغه ستونزې هغه مهال زیات شوې چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او ډیری ورستنې خپل مالی ملاتړ له لاسه ورکړي. بل افغان خبریال عمران دانش چې دی هم د یو خصوصي تلویزیون خبریال دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو په وړاندې د مالي ستونزو مسله جدي ادوي. دی وایي ځینې خبریالان د پخوا په پرتله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان تر بل هر وخت اوس په ډېر زیات بد وضعیت کې قرار لري. اکثره رسنۍ په خپل کارکونکو باندې تر 50-50 پورې معاشونه کم کړل. ډېری رسنۍ خپل خبریالان رخصت کړل. نو د دوی وضعیت ډېر خراب دی. خو د خبریالانو په نوم دغه ملاتړي بنسټونه یې اکثره هم د خپل جیب لپاره کار کوي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه په خپل ټویټر لیک کې ویلي دي ټولنې مشر حجت الله مجددي د جمعې په ورځ ناوخته په بروکسل ته په یو سفر کې هلته د اروپایي ټولنې له یو شمېر استازو سره لیدلې دي. دغې ټولنې بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویل دي چې ښاغلي مجددي اروپایي ټولنې د دغو استازو سره په افغانستان کې د خبریالانو رسنۍ په وړاندې د مالی او یو شمېر نورو ستونزو حل په موخه خبرې کړې دي. د ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې استازو افغان لوري ته د دغو د حل په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی.
ډېره مننه کور مودان ژوندي وسې. خاطر پر دې سوچ د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه موږ ته جزئیات راکول. اوس به هم ورشو هغه افغان سکانو چې په افغانستان کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شکایت کوي او دوی کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي دوی هند ته پناه وړي او د ګډو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه افغان سکان وایي چې دوی د هند تابعیت نه غواړي او د حالاتو په سمېدو غواړي چې بیرته وطن ته ستانه شي. دوی شکایت کوي چې دوی په افغانستان کې زیږیدلې دي، دالته کورونه دي، پلرونه یې دالته دي، خو دوی اوس مهال نشي کولی چې افغانستان ته ستانه شي ځکه چې طالبان پر افغانستان واکمن دي. زیاتره د دغه سکانو هیله مند دي که چېرته افغانستان کې ورته بیرته شرایط مساعد شي او دوی وکولی شي چې افغانستان ته ستانه شي، نو دوی به بیرته افغانستان ته راشي او دالته به ووسیږي. زموږ همکار سنا کاکړه د دې موضوع په اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی چې تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه کې چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام د هلته ورشي ولولي او د هغه سکانو په اړه چې دوی افغانان دي اوس مهال په هند کې دي د اقتصادي ستونزو نه هم ځان خبر کړی دی. تر څنګ که زموږ خبري مجله مو نوي اوریدلې کولی شئ چې پر ازادي راډیو پاڼه باندې د ازادي راډیو په ټویټر، فیسبوک او انستاګرام لري هم وګورئ او همي مطلب ولولې. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خبري خبرونه په یوټیوب باندې چې پته یې ازادي راډیو www.youtube.com ده هم البته پیدا کړی او دغه روسته خبری مجله مو چې د افغانستان او نړۍ مسایلو ته ځانګړې شوی او شننې او خبرونه راپورونه پکې و تاسو هلته واوري او ولولې.
ازادي راډیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین.